میلیونو ته رسیدل ده. د مخدره موادو پر ضد د وزارت او د مدني ټولنې په جوړه مشورتي ناسته کې د جمهور رئیس اشرف غنی میرمن بیبی ګل غنی وویل اوس د دې وخت را رسیدلی چې په دې مبارزه کې د افغانستان ټول خلک برخه واخلي.
آغشتا شدن با اعتیاد، فقیر و معتبر، بسواد و بسواد نمیشناسیم.
اعتیاد بیوزلی او معتبر، بسواد و بسواد نپیژنی. کنند دی ستونزی پر ضد ملی مبارزه پیل نکرو، خدای مکړه پر راتلونکي کې به ګڼ شمېر ځوانان له لاسه ورکړو.
د مدني ټولنې غړو ژمنه وکړه چې په دې مبارزه کې به ونډه واخلي. د مدني ټولنې غړي فتانه ګیلانی آزادی راډیو ته وویل:
ما امیدوار هستم که ما از دقت بیشتر کار بگیریم.
زه هیله منده ایم چې له زیات دقت څخه کار واخلو، د خلکو او هیواد پر وړاندې مسؤلیت وښیو او په دې مبارزه کې د ملي یووالي د حکومت ملاتړ وکړو.
خلک وایي له شاوخوا دیارلسو کلونو راهیسې د دې مبارزې لپاره نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو مرسته وکړه، خو حکومت ونه توانید چې دغه مبارزه په لازمه توګه پر مخ بوزي. راپورونه وایي په وروستیو دوو کلونو کې د افغانستان په ځینو جنوب غربي ولایتونو کې د کوکنارو کرکې له څو برابره زیاته شوې ده. افغان حکومت وایي د دې موادو په تولید او قاچاق کې د سیمې او نړۍ مافیایي ډلې شاملې شوې چې پر ضد یې مبارزه یوازې د افغانستان له توانه وتلې ده. افغان حکومت د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دې مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لایټلس سکای په نوم په انګلیسي ژبه کتاب په بریتانیا کې میشت افغان ګلولي پسرلی لیکلی دی. دا کتاب د لیکوال د مهاجرت د ژوند کیسه ده چې یوه میاشت وروسته بله چاپ راووزي. ګلولي پسرلی وایي چې دغه کتاب به د نورو ژبو تر څنګ په پښتو ژبه هم خپور کړي. ملالۍ بشیر د ښاغلي ګلولي پسرلی سره پر دې کتاب غږېدلې.
دا اوسنی حالت چې روان دی د مهاجرو سیلونه را روان دي د اروپا پر لور، ستاسو په فکر په دغسې وخت کې ستاسو کتاب څومره اهمیت لري؟
دا زما لپاره اسانه خبره نه وه چې دا کتاب لیکم، ځکه چې یو کتاب لیکلو کې هغه ډېرې زیاتې خبرې چې هغه موږ نه غواړو چې دنیا سره شریکې کړو. ما به دا فیصله وکړه چې دا کتاب باید ولیکل سي، باید په اروپا کې، په برتانیا کې خصوصا، دا خلک دي، ډېر خلک باید په دې پوه شي چې دوی دلته پیدا شوي دي. دلته دوی دا کوم سرټیفیکټ نه دنه ورکول شوی چې دوی دلته پیدا شوي، خو بیا یو اپلیکیشن نه لیږلی او زه بلایم نه، دوی دلته پیدا شوي چې دوی دلته ژوند جوړ دی، امن امنیت دی. خلک چې افغانستان نه سوریه نور ملکونه راځي هلته مشکل دی، یا مهمده طور منیا بیا منستی دا خلق وجل کیگی حالت کار نستا، نو دوی باید پدی پوشی دا دوی انسانی او اخلاقی وظیفه دا چا خلق دل تراپی دی او خلق تا پناه ورکی او دا او خلق تا دی انسان پستر گو گوری. نو زا امید لرم چی دا کتاب دیر مهم لرو نرید دکا چی پا دیوازی پا بطانه کنن تقریبا یو پیندشکا گوار پایی هادو کم چاپ کیگی، پا امریکا کم چاپ کیگی لخیر سرا چی دا خلق لگ پا چوک چی مهاجرین دی اغو پا سفرو منی پویش دی اغو پا تکلیپو او ولې ملکونه پرېږدي خپل فامیلونه او خپل ژوند ولې پرېږدي او ولې اروپا ته راځي. دې منې عمده شال منې باید پوه شي بیا سره څنګه مرسته کولی شي، په دې منې ځان خبر کړي.
تاسو ولې فکر کوئ خلک به دغه کتاب ولولي یا به خوښ کړي؟ ځینې ځانګړتیاوې که راته په ګوته کړئ د دې کتاب.
زه 12 کلن چې دغه سفر ما افغانستان نه برتانیا ته کړی وو، او دا اوس وخت چې تاسو مخکې ویل چې د مهاجرینو سیلابونه روان دي، خلک غواړي چې پوه شي، خلک غواړي چې خپل ځان ته علم حاصل کړي چې څه خبره ده، ولې دومره ماشومان لیکل کېږي، ځوانان لیکل کېږي. نو زه په دې امید یم چې داسې وخت زما کتاب راوځي چې دا د مهاجرت خبره ده، د کډوالۍ خبره ډېره زیاته ګرمه ده. نو زه خوشبینه یم چې خلک به یو علاقه وښيي او خلکو او خلکو سره مې خبرې کړي، کوم ځای ته راغلم، خلک دې ته ډېر لیوالتیا ښيي چې دوی دا کتاب ولولي او وګوري چې څنګه دوی خپله کومک کولی شي د افغانانو سره او نورو مهاجرینو چې کله څوک چې اروپا ته راځي، او د دوی په هغه اساسي هغه منې ورسره وګوري چې د خلکو افغانستان چې څه په څرکه باندې یوروپ ته راغله، ولې راغله، او اوس باید څه وشي.
آیا دا کتاب به په پښتو ژبه کې هم وژباړل سي که څنګه؟
کومل امید لرم چې ورځ به په پښتو په دري کې وژباړل سي. دا کتاب یوازې زما د ژوند په کیسې باره کې نه، دا زما د دې په کیسې په باره کې نه چې څنګه زه په دومره مشکلاتو سره دلته مې ځان راورسوه، بیا څنګه خپل ژوند کې کامیاب شوم، مې څنګه مکتب ته ولاړم، کالج ته لاړم، اوس پوهنتون کې یم، او دغه یو څو کال بعد فارغېږم چې سیاسي سیاست کې ډګري واخلم او نورو په سیاسي او اجتماعي کارو کې څنګه ځان مې پکې را برابر کړل. دلته مې څنګه ژوند تېر کړ، په دې مسافت ژوند باندې مې کیسه کړې ده. نو دا کتاب په جرمن ژبه، په ایټالوي ژبه باندې، په فرانسوي ژبه باندې هم چاپ کیږي، او زه بیا هم امید لرم چې په نورو ژبو به هم چاپ شي چې خلک پوه شي. او خلک زه یوازې دا یوازې قسم زه غواړم چې خلک تشویق کم ځوانان، یوازې افغان ځوانان، نور ځوانان تشویق کم چې ژوند کې دوی خدای تعالی ډېر نعمتونه ورکړي چې هغې باندې باید دوی شکرګزار واوسېږي، او کوم خلک چې دغه کوم نعمتونه چې دوی لري هغه هر سړی نه لري، او دا کوم شان د ډیر اسرسای لري دوی ته ډیر عادي معلومیږي خو هغه نور خلک تعدی نه دي.
په بریتانیا کې میشت افغان کډوال ګلولي پسرلی په انګلیسي ژبه د پناه غوښتونکو پر ژوند کتاب لیکلی دی. آیا کله مو داسې خواخوږي خلک لیدلي چې غواړي له نورو خلکو سره د مرستې لپاره خپله ډیره پانګه مصرف کړي؟ یو مثال یې زه اوس درشیم. یو بډای مصری غواړي داسې یو هیواد جوړ کړي چې د هغو خلکو لپاره چې د جګړو له امله بې کوره او مهاجر شوي دي د پناه ځای وي. د موضوع جزیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
هغه مصری میلیاردر چې د یونان او ایټالیا له حکومتونو یې غوښتنه کړې چې خپل یو لری پروت چاپور باندې خرڅ کړي څو د غیر قانوني کډوالو لپاره ځانګړی هیواد پکې جوړ کړي وایي له هنګري څخه خبرېدونکو عکسونو یې دې کار ته نیت ټینګ کړی دی. مصری میلیاردر نجیب ساویریس پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل
Today two DHLs went out to the Prime Minister of Italy and the Prime Minister of Greece. A copy of these letters went to the
نن ما دوه پیغامونه د DHL لاري د ایتالیا او یونان سره زمانو ته ولېږل او د دې لیکونو یو کاپی د دواړو هیوادونو سفارتونو ته استول شوې ده. زه یوازې دومره غواړم چې دوی ماته داسې یو ټاپو پیدا کړي چې هغه د دوی په درد نه خوري او زه به یې قیمت ورکړم. دوی دې ماته دومره اجازه راکړي چې زه 50,000 تر 1,00,000 پورې کډوال هلته بوزم. نور کارونه بیا زه خپله تمام کولای شم. نجیب ساویریس په مصر کې د یو ستر مخابراتي شرکت مالک دی چې په وروستیو کلونو کې فعالیت د منځنی ختیځ او د آسیا یو شمېر نورو هیوادونو ته هم پراخ شوې دي. دی په مصر کې له ډېرو معتبرو څیرو څخه ګڼل کېږي چې د دې هیواد پر سیاسي کړیو هم خورا نفوذ لري. دا چې ولې یې له ایټالیا او یونانه د ټاپوګانو د پیرودلو نیت کړی په دې اړه ساویروس پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل
هرڅه
یو حد لري. بس دی نور د سمندر پر غاړه د یو کوچني هلک د مړي عکس او هغو عکسونو چې له هنګري څخه د غیر قانوني کډوالو په اړه خپرېږي او څرګندوي چې له غیر قانوني کډوالو سره څومره ناوړه چلند کېږي زه مجبور کړم چې دا پرېکړه وکړم. له هغوی سره د حیواناتو په توګه چلند کېږي خو د هغوی ګناه څه ده؟ د مصري میلیاردر پرون په قاهره کې له رویټرز خبري اژانس سره دا مرکه کړې ده. د دې مصري پانګوال د اقدام ساری نه لري. د یونان او ایټالیا د حکومتونو جواب په دې اړه نه دی څرګند.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial.
لاوروپا تر امریکا لا آسیا تر آسترالیا
Military iradesi.
Hard negotiations to take place.
The Donbas remained unstable.
Terrorism is a grave threat to human rights.
Azadi radio waurai aw zan khabar kai.
ازادي راډیو په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګرځې جلال آباد اسداباد پارون پول عالم او غزنی شهرونو کې د اف ام په 3.15 اوریدل شي. د دې خبري مجلې ورسته یو شی بوت نشدې شوی. دا ازادي راډیو پر یو ساعت خبري مجلې کې مو واوریدل چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې اوس هم پاکستانی پوځیان له مختلفو لارو په افغانستان فشار راوړي څو د ډیورنډ کرښه په رسمیت وپیژني. حامد کرزی دا څرګندونې نن د ډیورنډ ګندمک پرون نن او سبا تر عنوان لاندې په یو سیمینار کې په کابل کې وکړي. د کابل شهر د امنیت لپاره چین د مرستو ژمنه کړې او ټاکل شوې ده چې د څو اونیو په ترڅ کې د کابل شهر په دروازو کې د څار برقي دروازې نصب شي. د ننګرهار په چپرهار ولسوالۍ کې د طالبان او داعش ترمنځ جګړه روانه ده او د سیمې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. او د زابل په دای چوپان کې طالبانو یو بل ته سنگرونه نیولې دي. زه احمد شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم په پوره ساعت بل خبري مجله تاسو ته لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.
دردن تیری کی دل دار
تیری تاشوند لزهرو تک انتظارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری تاشوند لزہرو ڈک دلارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری گی تاشوند لزہرو
آزادی رادیو لوونه تر وو